السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د سیمې په تازه سفر وتلی، خو افغانستان کې د سولې اصلي اړخونه یو پر بل تور پورې کوي چې د دې بهیر خنډ ګرځي. په اروزګان کې د کوکنارو یو بل بدیل پیدا شوی، هغه کنځلې دي چې کار یې اسانه خو ګټه یې ډیره. په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې یو ځل بیا د کرونا ویروس پیښې ډیرې شوې. د یو ساعته پښتو خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو، احمد تکل ته غوږ شئ چې وروستي خبرونه درته وایي.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې حکومت په کابل کې د جوړیدونکې نړیوالې غونډې لپاره بشپړ چمتووالی لري. د افغانستان، چین، پاکستان او برما د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ څلور اړخیزه غونډه سبا په کابل کې جوړیږي، او د آذربایجان او ارمنستان د پوځي ځواکونو ترمنځ له سرحدي نښتې وروسته د روسیې په پلازمینه مسکو کې هم د دواړو هیوادونو وګړي له یو بل سره نښتې کړي. بشپړ خبرونه. د مالیه وزارت د افغانستان د سیاسي او اقتصادي اهمیت په اړه د جکپورو چارواکو د غونډې یا سام لپاره د پوره چمتووالي خبر ورکوي. د غونډه چې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو به د 23 هیوادونو او مؤسسو د استازو په ګډون په حضوري او غیر حضوري بڼه په کابل کې جوړه شي. د دې لپاره پلان شوی د چمرستندوی هیوادونه پوشي چې افغان حکومت د اصلاحاتو او د فساد پر ضد مبارزې په برخو کې کوم اقدامات کړي دي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د هیوادونو او بنسټونو استازي په حضوري او غیر حضوري ډول ګډون وکړي. د مالیه وزارت ویان شمروز خان مسجدینن آزادۍ رادیو ته ویل چې د غونډې لپاره ټول لوجستیکي او تشریفاتي تیاری بشپړې شوی او اړوند اسناد د غونډې ګډونوالو ته استول شوی دي. ښاغلی مسجدی وایي ګډونوال لیوال دي چې د ژنیو د کنفرانس د دوه اړخیزو ژمنو په اړه خبرې وکړي او خپل نظرونه له افغان حکومت سره شریک کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سبا دوشنبه په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او برما د بهرنیو چارو وزیران په یو څلور اړخیزه غونډه کې په خپلو کې د همکاریو د پراختیا په اړه بحث کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د دې غونډې د اهدافو په اړه په یو ویډیویي پیغام کې وایي
هدف عمده بحث مجلس چارجانبره
د دې څلور اړخیزې غونډې عمده هدف د کرونا وایرس پر ضد ګډه مبارزه او د اقتصادي پرمختګ، د همکاریو د پراختیا او د سیمه ایز اتصال په اړه چې د حکومت د بهرني سیاست له مهمو لومړیتوبونو څخه دی بحث دی. افغانستان کله یوې خوا د نړۍ په تر ټولو ناامنه سیمه کې پروت دی، خو له بلې خوا د ډیرو هیوادونو لپاره د اقتصادي راکړې ورکړې د څلور لارې په توګه ځانګړی اهمیت لري. د روزګان ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو یو نفوذي کس څلور ولسی پاتسونوال وژلی دي. د روزګان د والی ویان زړګي عبادي ازادۍ رادیو ته ویل پیښه نن سهار وختي د مرکز ترینکوټ په شمال ختیځه سیمه چنارک کې شوې ده.
څلور تنه همکاران خپل شهادت رسولې دي. البته د خیزش مردمی یا د ملي پاتسون کوونکو د ډلې او سلا او تجهیزات د غوښ د ځان سره وړي دي. یو وار د رنجر ته اور ورکړي.
د عبادی په وینا امنیتی پوستې ته مرستندوی ځواکونه رسیدلی دي او حالات اوس تر کنټرول لاندې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لازده رادیو خبرونه اوري. په اسرائیلو کې نن لسګونه زره کسانو د بیکاری، فساد او د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اجراتو پر ضد مظاهره وکړه. د پولیسو ویان میکی روسن فیلد وویل په بیت المقدس کې د قانون د تنفیذ ځواکونو سهار وختي 12 تنه قهرجن معترضان ونیول او د مظاهرچیانو د خورولو لپاره یې لوح کې بهونکي ګاز نه کار واخیست. په دې مظاهرو کې چې یوونه مخکې پیل شوي، د لومړي ځل لپاره یو شمېر معترضان پرون په ساحلي ښار قیصریه کې د نتنیاهو د شخصي کور مخې ته راټول شوي وو. ډولونه یې غږول او د نورو شعارونو تر څنګ دا شعار هم ورکاوه چې یو میلیون کسان وزګار دي. معترضانو او یا کلن نتنیاهو چې د فساد په یوه قضیه کې تورن دی، د لومړي وزیر پر ځای د فساد وزیر وباله. په می میاشت کې ورسته لدی چې حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره لګول شوی محدودیتونه د اقتصادي فعالیتونو د بیا پیل لپاره نرم کړل، نو په دې ویروس د اخته کسانو په شمیر کې هم زیاتوالی راغی. اوس په اسرائیلو کې د وګړو پرتلا په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر ډیر زیات لوړ شوی دی. د آذربایجان او ارمنستان د پوځي ځواکونو ترمنځ له سرحدي نښتو وروسته د روسیې په پلازمینه مسکو کې هم د دواړو هیوادونو وګړي له یو بل سره نښتي دي. د مسکو پولیسو پرون شنبه وویل له ډیرو زیات کسان یې د ناکراریو او په نښتو کې د ګډون په تور نیولي، او په سانت پیترزبورګ ښار کې هم پولیسو لسګونه کسان د آذری او ارمني ټولنو د نښتو د مخنیوي په مقصد توقیف کړي دي. د آذربایجانیانو او ارمنانو ترمنځ د نښتې نږدې دوه اونۍ وروسته له هغه کېږي چې په ګډ سرحد کې د دوړو هیوادونو ځواکونه سره ونه ختل. په دې نه ختو کې چې د روان جولای میاشتې په 12مه پیل شوې او څو ورځې دوام وکړ، د یو جنرال په ګډون لک تر لګه 12 آذربایجاني پوځیان ووژل شول. ارمنستان هم په دې جګړه کې څلور پوځیان له لاسه ورکړل. او په متحده ایالاتو کې د مدني حقوقو د مخکښ فعال او د کانګرس د غړي جان لیویس یاد ته د درناوي لپاره د شپږ ورځنیو پروګرامونو د لړۍ لومړۍ غونډه پرون د هغه په پلرني ټاټوبي د الاباما ایالات په تروی ښار کې جوړه شوه. لیویس چې د اوږدو کلونو لپاره د کانګرس غړی و، د اتیا کلونو په عمر د پانکراس د سرطان له ناروغۍ سره تر اوږدې مبارزې وروسته د جولای په 18مه مړ شو. جان لیویس په متحده ایالاتو کې د مدني حقوقو د مبارزې د تاریخ له هغو شپږو مخکښو فعالانو څخه و چې په شپږو سترو رهبرانو مشهور و. د دې ډلې مشري یو وخت په امریکا کې د مدني حقوقو او د عدم تشدد د لارې نامتو مبارز ډاکټر مارتین لوتر کینګ کوله.
خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، پته ده azadiradio.com. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانستان په ګډون یو شمیر هیوادونو ته خپل سفر پیل کړی، خو د سولې د خبرو اصلي لوبغاړي حکومت او طالبان یو بل ملامتوي چې د مخامخ خبرو په وړاندې خندونه پیدا کوي.
طالبان باید په دې برخه کې خپل تعهدات عملي کړي، دوی ټول اسیران خوش کړي، تاوتریخوالی کم کړي، جګړې ته د جنګیالیو د بیرته ګرځېدو مخه ونیسي.
د چارو کتونکو وای دا ډول مخالف د ریزونه د سولې هلي زیانمنوي، او د دوی پټکو په کار د چي دواړه خواوې نرمختو خي.
افراطی نظریات په طالبانو کې دي، هغه ډېر زیات ستونزه پېښولای شي. د خارجي جنگیالیو پر وړاندې باید طالبان یو ډېر واضح موقف غوره کړي، او هغه د افغانستان د خاورې وباسي.
په اورزګان کې د کوکنارو یو نوی بدیل پیدا شوی، دا کنزلی دي چې کار یې اسانه او کم لګښت دی.
څه دا دونه وبنه غواړي لکه دا جواري چې غواړي، یا دا نور څه غواړي، دا مصرف نه غواړي، دا به مصرفه کشت. دوه واره د غونه جواري مکرلی وي، د غونه شی نه جوړوي لکه دا چې جوړوي.
په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کورونا پیښو له زیاتوالي سره اندېښنې پیدا شوې چې ممکن بیا بندیزونه ولګول شي. دویمې نیمایي د ورکوشو عزیزانو او انصاف په لټه کې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هله دا تر پایه مو ملتیا وکړي. مقاله آزادۍ رادیو نه اوریدل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو ځل بیا د افغانستان او یو شمیر نورو هیوادونو په سفر راوتلی. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت وایي خلیلزاد به په دې سفر کې افغانستان، پاکستان، قطر، ناروی او بلغاریا ته ولاړ شي. د دې سفر هدف د بین الافغاني خبرو د پایل په وړاندې د پاتستونزو د حل هڅه بلل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت او طالبان پر یو او بل تور پوری کوي چې د سولې او مخامخ خبرو په وړاندې خندونه جوړوي. امید ظهیر ملي په اړه دغه راپور راستولی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ یو ځل بیا په سفر تللی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر کړي اعلامیه کې لیکلي خلیلزاد به د افغانستان سربیره قطر، پاکستان، ناروی او بلغاریا کې د افغانستان سولې او راتلونکو پړاوونو په اړه بحثونه وکړي. اعلامیه زیاتوي زلمی خلیلزاد به په دوحا او کابل کې د افغانانو د خپل منځي مذاکراتو په دورشل کې د پاتې ستونزو په ځانګړي ډول د بندیانو نهایي تبادلې او د تاوتریخوالي د کمولو هڅه وکړي. زلمی خلیلزاد داسې محل سیمې ته راځي او غواړي د تفاهم ژبه لا قوي کړي چې د سولې په اړه د بین الافغاني خبرو لپاره وړاندې د افغان حکومت او طالبانو لخوا پر یو او بل د تور لګولو لړۍ نسبت بل هر وخت زیاته شوې ده. دواړه لوري پر یو او بل تور پوری کوي چې ګنې د سولې د هغو هوکړو پر ضد ګام پورته کوي کومې چې د تاوتریخوالي د کمېدو او جګړې د پای ته رسېدو لپاره لار هواروي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي حکومت هغه بندیان بیرته نیسي یا یې څاري چې له خپلو زندانونو یې خوشي کړي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د ملي امنیت لخوا په خوشي شویو بندیانو چاپی وهل کیږي، نیول کیږي او بیرته زندانونو ته استول کیږي. ښاغلی شاهین د حکومت د دې کار د ناوړه پایلو په اړه هم خبرداری ورکوي او زیاتوي دوی خپلو خوشي شویو بندیانو ته ویلي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي او د جګړې ډګر ته ستانه نشي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي که څه هم طالب بندیانو سوګند یاد کړی چې بیا به جګړې ته نه ګرځي، خو زن یو یې یو ځل بیا د خلکو پر ضد وسله پورته کړې ده. د ملي امنیت شورا د دفتر وایان جاوید فیصل:
طالبان باید په دې برخه کې خپل تعهدات عملي کړي، دوی ټول اسیران خوشي کړي، تاوتریخوالی کم کړي، جګړې ته د جنګیالیو د بیرته ګرځېدو مخه ونیسي او د سولې مخامخ خبرې ژر تر ژره پیل کړي.
خو پخوانی طالب چارواکی او د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر اغا بیا وایي وړاندې له دې چې د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت جنجالي شي، دواړه لوري باید ملت ته د دریم ګړي په توګه رجوع وکړي.
ملت دلته ډېر سپدلی دی په دې ور کې، او ملت اقتصادي تاوان ملت ته رسېدلی دی او جاني تاوان ملت ته رسېدلی دی. نو ملت کولای شي چې داسې حرکت وکړي یا داسې ګام واخلي چې هغه د افغانستان په ګټه باندې وي. نو دواړه لوري دې تر دې تیر شي چې خپل شخصي رایه په شابن تحملوي.
که څه هم خلیلزاد غواړي د امریکا او طالبانو هوکړه بریالۍ کړي، خو بل خو ملګرو ملتونو د طالبانو په لیکو کې د بهرنیو وسلوالو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې چې امنیت شورا ته یې استولې، د طالبانو په لیکو کې د پاکستاني طالبانو او القاعده ډلې په ګډون د بهرنیو جنګیالیو یادونه کړې، خو طالبانو بیا په یو اعلامیه کې دا تورونه رد کړي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي هوکړې یوه برخه همدا ده چې دا ډله به نورو ترهګرو ډلو سره اړیکه پرې کوي. خو د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح په خپله ټویټر پاڼه لیکلي طالبان د القاعده په ګډون له نورو ترهګرو ډلو سره لا هم پراخې اړیکې لري. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
و امر دل چې د سولې د هڅو له توديدو سره د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي داسې معلومات لري چې لبنده یو شمیر خوشی شوی طالبان بیرته د جګړې لیکي تستانه شوی. طالبانو دا راپورونه رد کړي او حکومت ملامت کړي چې د دوی پر خوشی شویو کسانو چاپی وهي. دا ډول مخالف دریزونه د سولې پر احتمالي بین الافغاني خبرو څخه اغیز لرلی شي. په همدې تړاو مو همکار خان محمد سیند د سولې او شخړې انسټیټیوټ له څېړونکي حکمت اعظمي سره مرکه کړې او په پایل کې پوښتلی چې جګړې ته د یو شمیر خوشی شوو طالبانو بیرته ورتګ څومره واقعیت لري.
کوم معلومات چې لرم، څلور نیم زره شاوخوا بندیان چې لسوي دي، نو په دې کې هر فرد طالبان نشي کولای چې ویساتي او د ضمانتو کښتۍ پرته جنگ ته باید لاړ نشي. مګر د طالبانو پالیسي دا ده او د امریکا ته هم دا ژمنه کړې ده چې بې پرته د جنگ صفوف ته نه ګرځي، نو اکثریت نه دي ګرځېدلي. خو ځینې افراد د خپل شخصي انګیزې په دغه باندې کوڅو په شمار افراد به تللي جنګ ته بیې کړي. دوم مسله دا ده چې زما معلومات پر علاوه پر دې دا دي چې طالبان دغه اخري 1500 نږدې شاوخوا چې افراد اوس پاته دي، د دې تر ایله کولو او نه ایله کېدلو پورې دوی بیرته دغه افراد جنګ ته نه غواړي. که چیرې دوی اوس هغه افراد یو لاړ شي جنګ ته، نو بیا دغه 1500 شاوخوا دوی ایله کېدل او دې ډېر مهم افراد دي، نو دوی لکه دل د ستونزو سره مخامخ کوي. نو زه فکر کوم تر اوسه پورې اکثریت طالبان نه دي تللي. امریکا له دې سره غټه ستونزه نه لري، کوم اعلامیه او نه ده خبره کړې چې دوی په دغه موضوع پاک لدی حساسیت ښودلی وي او یا هم کوم نگرانی دي ښودلی.
ملګرو ملتونو سازمان هم یو اعلامیه خبره کړې ده چې په افغانستان کې د القاعده ډلې بعضې جنګیالي شته او پاکستانی طالبان هم شته، او دوی وای چې امریکا د طالبان سره تعهد کړو چې طالبان باید دغه نور تورریستي ډلو ته ځای ورنکي او زمينه د جنگ ورته مساعده نکي. په دې سکه ستاسو نظر څه ده؟
دا یو ډېر ستونزمن کار دی چې طالبان یو کول چې خارجي جنګیالي د خپلو ساحو څخه وباسي او د هغې پر وړاندې نظامي عملیاتو کې. دوی په کونړ کې داعش پر وړاندې باندې حملې وکړلې مګر ناکامه شولې. دوه دلیل یې دلته: یو خو دا دی چې د طالبانو خپل مهم افراد دغه خارجي جنګیالیو سره ډېر نږدې کار کوي. دوهمه مسله چې ډېره مهمه ده، هغه دا ده چې که چیرې طالبان د یو بل اسلامي په اصطلاح اسلامي ډلې پر وړاندې جنګیږي، نو دوی خپل هغه اسلامي مشروعیت تر سوال لاندې راځي. نو زه فکر کوم کله چې د سولې خبرې لا هم زیاتېږي، د طالبانو یو تعداد افراد به د خارجي جنگیالیو سره لا هم خپل اړیکې ټینګوي او د جنگ د شدت او د ادامې لپاره به په ګډه سره کار کوي. چون چې د افراطي نظریې سره مشترک والی لري او منافع اقتصادي سره ګډې دي، زه فکر کوم طالبان په خپل هم په دې کار نه دي چې د لپاره به دا یو ډېر غټ مشکل اوسي.
دغه اندېښنې چې اوس راپارېدلي دا به په بین الافغاني مذاکراتو څومره تاثیر وکړي؟
دا یو مهم سوال دی چې بین الافغاني مذاکراتو کې به دا مسایل ته آیا رای حل پیدا کیږي که نه پیدا کیږي او بحث به څومره مفید، خو زه فکر کوم هغه کې به هم ډېر زیات الله سره ورنه په دې خاطر نه چې طالبانو باندې فشار راوستل به فکر کوم ستونزمن وي، او دې ته اړستل چې دغه خارجي جنگیالیو پر وړاندې باندې اقداماتو کې فکر کوم دا به یو څه ستونزمن کار وي بین الافغاني مذاکراتو کې، چون چې طالبانو مخکې نه مخکې د امریکا سره وعده کړې مګر پر هغې وعدې باندې نه سوی درېدلی، مختلف دلایل لري.
ستاسې وړاندیز څه دی د دې لپاره چې دغه مذاکرات په ښه توګه ترسره شي؟
تر ټولو مهمه طالبان لپاره دا ده چې مذاکرات باید مخکې نه مخکې شروع شي، او څومره چې شر شروع کېدلی شروع شي. 1500 بندیان چې کوم پاتې دي د دې د علاقولو پورې باید ډېر اصرار پر ونه کړي، چون چې اخر د ورځې کې باید د خپل علاقېږي که بین الافغاني مذاکرات کامیابه کېږي. یو دوم مسله دا ده چې هغه افراطي نظریاتي افراد چې په طالبانو کې دي د هغوی پر وړاندې باید طالبان تر له اوسه او ډېر وخت مخکې باید په دې فکر کړی چې څنګه دوی دغه کې خونسا کړي که نه هغه ډېر زیات ستونزه پېښولی شي، او د خارجي جنگیالیو پر وړاندې باید طالبان یو ډېر واضح موقف غوره کړي او هغه د افغانستان د خاورې وباسي.
په افغانستان کې د سولې او شخړې انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي و چې د حکومت او طالبانو په مخالفو دریځونو او پر سولې د هغو پر اغیزو خبرې کولې.
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم له شخړو او جګړو لږ ورهاخوا ورځو، د نورې په زړه پورې مسلې درته لرو. په اروزګان کې کروندګر د کوکنارو پر ځای د کنځلو کار ته مخه کړې. هغه بوټی چې غوړي مشهور او ښه خوند او بازار لري، کروندګرو دغه بوټی ښه ستایلی او هلته یې زموږ خبریال ته ویلي چې دا بوټی اوبه کمې غواړي او خواري هم کمه ګالي. د اروزګان ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین هم په دغه ولایت کې د کنځلو کار هیله من کړي او دا د کوکنارو ښه بدیل یادوي. شریف الله شرافت دغلته د کنځلو کروندو ته ورغلی او دغه راپور یې برابر کړی.
پنځه څلوېښت کلن جان محمد د سری کلا په ځمکو کنځلې کرلې دي. سره کلا د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند ښار یوه سیمه ده. جان محمد وایي خپل دغه پنځلس جریبه ځمکه یې پخوا یوازې په پسرلي موسم کې کرل، خو سږ کال یې دا دي د اوړي په موسم کې هم کرلې ده. دی وایي کنځلې کرلې دي ځکه اوبه کمې غواړي او خواري هم ډېره نه غواړي.
دا پروش کال ما یو لږ نه کې تخم راوي و مې کړی، نو هغه ښه روپیه را جوړې کړې ښه خوندورو، نو باره مې شش کال دا پسې ډېر کړي. بالا خو د اوبو د کموالي په خاطر او د دغه په خاطر باندې مې ورته پام شو، دا دوه نه اوبه نه غواړي لکه د جواري چې غواړي یا د نور کښتونه چې غواړي، دا مصرف نه غواړي، دا بې مصرفه کښت. د دغه نه قدر لکه دا چې ما کرلی دي دغه دوه واره دغو نه جواري مې کرلي وای، دغو نه شی نه جوړوي لکه دا چې جوړوي. تاره خو نو د کښت چې وینه دا شی چې دی وینه په دغه سره څنګه ته وژه سره ولې چې منګل نه جواري و دا به شی خو نو نسی سره ولې. دا
جان محمد وایي دا د ټولو هغه بزګرانو لپاره یو ښه زیری دی چې د شتې ځمکې لري او یوازې په پسرلي موسم کې کوي. د جان محمد په څیر په ترینکوټ کې سلګونه نور بزګران هم شته چې د اوبو د کمښت له امله یوازې په پسرلي موسم کې خپلې ځمکې کوي. د اروزګان د کرنې او مالداری د ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې شاوخوا 80% خلک د اوبو د کمښت له امله یوازې یو فصل خپل ځمکه کوي. میرزا محمد بیا د جان محمد د ځمکو ګاونډی بزګر دی. د دې بیا لومړی ځل دی چې په خپلو ځمکو یې کنځلې کرلې دي. میرزا محمد وایي کنځلې د کوکنارو ښه بدیل کښت دی، خو په خبره یې سږ کال به یې یو څه راپرېوتې ده. په ترینکوټ کې سوداګر وای د پخوا په پرتلا په دغه ولایت کې د کنزلو حاصل زیات سوی او د قیمت لامل بیا د لارو بندښت یادوي. نیاز محمد چې په ترینکوټ ښار کې د وچې میوو په مارکیټ کې دکان لري، ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال په دغه ولایت کې د یو من کنزلو قیمت 1000 افغانۍ و، خو سږ کال یې چې لارې بندې سوي قیمت یې 600 افغانۍ ته راټیټ سوی.
ډېر د په دې وطن کې بېخټې دا موږ پرې درې ګوډۍ خرڅ کړې، خلکو ډېر کښت کړی دی. دا ډېر د څالس تقریبا دا څلور خوراره پنځه خوراره داسې دا کجتې راځي. لارې خلاصې په هر څه دا خرڅېږي، چې لارې خلاصې او چې لارې بندې اوس د خلکو د غاړې دي پرتې دي. په اتلس سوه په پنځلس سوه دا خرڅې دي. اوس لارې بندې دي، څوک خوشې ده کوي یا چوړې داسې وړي په د سر په سودا وړي په ګوریزی اړي.
نیاز محمد وای په ورزګان کې کنزلي په چارچینو او دهراوت ولسوالۍ کې کرل کیږي او په ترینکوټ کې بزګران اوس تازه ورته مخه کړې ده. دی وای په افغانستان کې د امکاناتو د نشټوالي له امله کنزلي ډېری ګاونډي هیواد پاکستان ته وړل کیږي او هلته ورنه غوړي باسي. د ورزګان د کرنې او مالداري ریاست مسولین هم په دغه ولایت کې د کنزلو کښته خوشبین دي او د کوکنارو یو ښه بدیل یې یادوي. د یادی اداري مشر احمد شاه خیری ازادي راډیو ته وویل چې دی پلان لري په راتلونکي کلونو کې په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې بزګرانو ته د کنزلو د پروسس ماشینونه ورکړي او دغه شان د دغه کښت د ترویج لپاره لا نور کار هم وکړي.
راتلونکي د پاره به انشاء الله لکه موږ د کنجدو او زغرو د پاره به هم یو طرحه جوړه کړو چې هغه د پروسس او د بسته‌بندۍ او د مثلا د غوړیو د استلو او د دې مارکیټینګ د مارکیټ د پاره چې بازار ته ارزه شي د دغه پاک له موږ ان شاء الله کوم څه چې لازم وي هغه و.
شاغلی خیری وای د دې د معلوماتو لمخي سش کال په مرکز ترینکوټ کې په لاس هکټار زمکه کې کنزلې کرل سوي او دغه شان په ولسوالۍ کې هم ډیری کرل سوي، خو د نامنوي لاملې په اړه کره معلومات نه لري. دی وای یو جریب زمکه یو ټن کنزلی کوي او تیر کال کروندګرو له خپلو زمکو څخه کم یو لس ټنه حاصل راټول کړي وو. په ورزګان ولایت کې د کرنې او مالداري ریاست مسولین داسې مهال د کنزلو د کښت زیاتوالي ته خوشبین دي چې په دغه ولایت کې کروندګرو مخکې لدی په خپلو زمکو کوکنار کرل، هغه بټی چې کښت حرام او غیر قانوني ګڼل سوی دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ورزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زمون غاګله ازادي رادیو نوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 او په لوی خاورونو کې د اف ام 0.15 سپو خبرونه لري. کچیرته تاسو انټرنیټ لري زموږ د ویب پاڼې ادرس تر سره ولیکئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده www.azadiradio.com. که فیسبوک کاروئ فیسبوک ته ورشئ، زموږ د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کړئ. facebook.com/azadiradio یې ادرس دی. ازادي رادیو د محل یوټیوب هم لري، یوټیوب ته هم سرور ښکاره کوي. سبسکرایب شئ د ازادي رادیو په یوټیوب کې او هلته هم تازه تازه او په زړه پورې ویډیوګانې ترلاسه کړئ. اوس هم ورزو د نړیوالو مسایلو په لوري. په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کورونا ویروس پیښې بیا زیاتې شوې دي. له دې سره داسې اندېښنې زیاتې شوې چې هغه د اونیو لګول شوي بندیزونه چې په دې وروستیو کې لرې شوي او د اوړي سفرونو ته اجازه ورکړل شوې ممکن بیرته ولګول شي. نوریاس نوري او د موضوع تفصیل.
په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایروس د نوې پیښو له زیاتېدا سره داسې اندېښنې زیاتې شوې چې هغه کمزوری پرمختګ به چې د دغه وایروس د سره د مخنیوي په برخه کې په دې وروستیو کې شوی و بیرته په چټکۍ بدل شي او د پیښو د زیاتېدو څپه پیل شي. د فرانسې د روغتیا وزیر اولیوی ویران په یوه مرکه کې وویل چې له دیارلسو اونیو وروسته چې د کورونا مثبتې پیښې کمې شوې وې، چارواکي په وروستیو ورځو کې پر کورونا وایروس د اخته کېدو په نویو پیښو کې د پام وړ زیاتوالی له نږدې څاري. په فرانسه کې چې د کووید 19 ناروغۍ له امله له 1500 زیات کسان مړه شوي، پرله پسې دوهمه ورځ د ورځې په متوسط ډول د کورونا نوې پیښې له زرو اوښتې دي. چارواکي وایي د نویو پیښو زیاتېدا ته په پام داسې ښکاري چې وضعیت هغسې دی چې د می په میاشت کې د بندیزونو له نرمښت سره رامنځته شوی و. د دې لپاره چې دغه وایروس سرایت سم وڅارل شي، چارواکي له نسخې پرته په وړیا توګه د خلکو د کووید 19 ټیسټونه کوي. په جرمنی کې هم د کورونا مثبت پیښې زیاتې شوې، خو په دې هیواد کې د کورونا د پیښو زیاتوالی عمومي نه بلکې په سلو کې څه باندې شپېته په دو ایالتونو پورې تړلی دی. د جرمنی د روغتیا وزیر یانس شپان وویل کورونا د وایروس د مثبتو پیښو د زیاتوالي علت دا دی چې سفرونه زیات شوي، ډیر خلک له مشخصو ځایونو لکه د بالکان له لویدیځې برخې او ترکیې څخه بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. هسپانیا هم هڅه کوي چې د کورونا وایروس د پیښو د زیاتېدا مخه ونیسي او د لاسرایت د مخنیوي لپاره یې نوي اقدامات کړي دي. په دې هیواد کې د پیښو زیاتوالي نور اروپایي هیوادونه دې ته اړ کړي چې پر خپلو ادواو چې له دې هیواده له تفریح بیرته ورستنیږي د سفر کولو محدودیتونه ولګوي. هسپانیا په اروپا کې تر ټولو ډېرې کورونا وبا ځپلې وه چې د پیښو شمېر 290,000 او ترې د مړو شوو شمېر له 28,000 واوښتی. د هېواد د کورونا وایروس د سرایت د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه لګولي وو، خو د اوړي په سر کې په تدریجي ډول لرې کړل. یونان چې په دوبي کې ډېر سیلانیان ور مات وي، په ورځ کې شاوخوا 10 نوې پیښې پکې ثبتېږي او دا هېواد د هغو سیلانیانو مخه نیسي چې له ځان سره د هېواد ته دغه وایروس د لېږدولو خطر یې زیاتوي. یونان اعلان کړی چې هغه کسان چې له بلغاریا او رومانیا څخه ورځي باید د کورونا وایروس د منفي تست سند له ځان سره ولري. د نړۍ په نورو برخو کې هم د کورونا پیښې په زیاتېدو دي. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې پر کورونا د اخته شوو کسانو شمیر له 14 میلیونو او ترې د مړو شوو شمیر نږدې 6500 کسانو ته رسېدلی دی. په متحدو ایالتونو کې د کورونا وبا له امله پرله پسې 5مه ورځ د ثبت شوو مړینو شمیر په ورځ کې له 0 اوښتی او ډېرې مړینې هم د دې هیواد په جنوب او لویدیځ کې ثبت شوي دي. په تیرو 5 ورځو کې بیا د مړینو تر څنګ د کورونا د مثبتو پیښو شمیر هم زیات شوی او د دې مودې لپاره شمیر په متوسط ډول د ورځې شاوخوا 8,000 ته رسیږي. په دې سره په دې هیواد کې د ټولو مثبتو شمیر نږدې 4,200,000 ته رسېدلی دی. په متحدو ایالتونو کې د مړینې د کچې دغه زیاتېدا ته په پام د دې ویره شته چې راتلونکو اونیو کې به د مړینو شمیر چې اوس له 146,000 اوړي د پام وړ زیات شي. فلوریدا، تگزاس، کالیفورنیا او اریزونا د امریکا تر ټولو زیات کورونا ځپلي ایالتونه بلل کیږي. په متحدو ایالتونو کې د کورونا وایروس د پیښو زیاتېدا د دې سبب شوی چې ډېر اقتصادي فعالیتونه ودرول شي او وځنډول شي او ډېرو ځایونو کې هم د ماسک اغوستل اجباري شي. له متحدو ایالتونو وروسته په لاتین امریکا کې برازیل د کورونا وبا له امله د نړۍ ډېر ځپل شوی هیواد دی. د مثبتو پیښو شمېر یې نږدې 2,400,000 او ترې د مړو شوو شمېر یې له 8,500 اوړي. په لاتین امریکا کې له 4 میلیون زیات کسان پر کورونا وایروس اخته شوي او له 160,000 ډېر هم ترې مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم یو بل نړیواله موضوع د امریکا په تگزاس کې د اتلانتیک د فصل لمړنۍ طوفان لګیدلې. دغه طوفان هغه سیمه ډیره ځپلې چې لمخ کې کورونا وبا ډیره ځپلې وه. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري راپور ته.
دا د هانا توپان غږ دی. د 2000 کال د اتلانتیک د فصل د لومړني توپان چې د شنبې په ورځ د امریکا پر تگزاس ایالت راولګید. د امریکا د توپانونو ملي مرکز په پیدر ټاپو کې د سرعت اندازه په ساعت کې 145 کیلومتره ثبت کړی او د تگزاس والی ګریګ ابوت دې ته اړ کړ چې د دې ایالت په 2 ولسوالیو یا اداري واحدونو کې اضطراري حالت اعلان کړي. اټکل کېږي چې دغه طوفان به د یکشن بې پورز د مکسیکو تر شمال ختیځ پورې ورسیږي او د سواحلو یو پراخه سیمه به له بوړبوکیو او سیلیو سره مخ کړي. د هانا طوفان دا ځل د اتلانتیک د فصل لومړنی داسې طوفان دی چې له وروستیو نورو هغو سره یې توپیر په دې کې دی چې د کورونا د خپرې شوې وبا په مهال رالګیږي. هغې وبا چې له مخکې ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي او هغه به لا زیاتې کړي. په اصراری حالت کې چې خلک په موقتی ځایونو کې ځای په ځای کیږي، د ټولنیز واټن مراعاتول او د طوفان له امله د ټپي شویو خلکو لپاره په روغتونونو کې چې له مخکې د کووید 19 پر ناروغانو ډک دي، د بسترونو موندل به لا ستونزمن کړي. د د هانا توپان به په ډیرو سیمو کې سیلونه راوبهوي، خو د اټکل له مخې د تگزاس ایالت د کورپوس چریسټي او براونز ویلی ترمنځ ساحلي سیمه به ډیره وځپي. دا هغه سیمه ده چې په وروستیو اونیو کې د کووید 19 ناروغۍ د زیاتو شویو پیښو په مخنیوي کې له ستونزو سره مخ ده. د تگزاس ایالت په ساحلي سیمو کې په زرګونو کسان پر کرونا اخته شوي او په کورپوس چریسټي ښار کې چې کرونا مثبتې 315,000 پیښې ثبت شوي، د جمعې په ورځ د کووید 19 له 400 زیات ناروغان په روغتونونو کې بستر شول.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادۍ راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1200 نوي او اف ام 3.15 اوري. که چیرته فیسبوک لرئ، زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. زموږ د فیسبوک پته ده facebook.com/azadiradio. په ټویټر او یوټیوب کې هم ازادۍ راډیو موندلی شئ. ورشئ زموږ د ټویټر پاڼه در سره فالو کړئ او یوټیوب ته هم سر ورښکاره کړئ. اوس ورځو اونیزو پروګرامونو ته چې د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو. خو تر مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته چې احمد تکل یې وړاندې کوي.
د افغانستان د مالیه وزارت د افغانستان د سیاسي او اقتصادي اهمیت په اړه د جګپوړو چارواکو د غونډې یا سام لپاره د پوره چمتووالي خبر ورکوي. دا غونډه به د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د 23 هیوادونو او مؤسسو د استازو په ګډون په حضوري او غیر حضوري بڼه په کابل کې جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سبا دوشنبه په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او برما د بهرنیو چارو وزیران په یو څلور اړخیزه غونډه کې په خپلو کې د همکاریو د پراختیا په اړه بحث کوي. د روزګان ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو یو نفوذي کس څلور ولسی پاتسونوال نن سهار وختي د مرکز ترینکوټ په شمال ختیځه سیمه چنارک کې وژلې دي. په اسرائیلو کې نن لسګونه زره کسانو د بیکاری، فساد او د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اجراتو پر ضد مظاهره وکړه. او د آذربایجان او ارمنستان د پوځي ځواکونو ترمنځ له سرحدي نښتو وروسته پرون د روسیې په پلازمینه مسکو کې هم د دواړو هیوادونو وګړو له یو بل سره نښتې وکړې.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشبل وي، هغه پسې ورشم دی کې را باندې ورستې دي شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویډیو کې حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف پلاټ کې او بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د لوګر له ولایت د محمد حلیم په نامه یو معلول ازادي رادیو ته ویلي چې د معلولیت ټول اسناد بشپړ دي، خو سبان د کال کېږي چې حقوق نه دی اخیستي. دغه ستونزه مو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت د مسؤلینو غوږ ته هم رسولې ده. پام ورته راړو. وس با محمد حلیم خپل ستونزه په خپل ووي.
مشکل زغه وروړه کې چې دغه ما معلولینو زموږ د چیر کار دي ډېر نو سو اټنی کمال حق ټول پاتره په موږ ته نه راکړي.
په کومه پیخه کې اوس څنګه معلول شوی وي؟
زما په کاپ مې نه لږه
د معلولیت د سو کال کېږي
تقریبا ډېر نو سو چې په یاته ته اوس پر ډېر نو سو
د معلولیت هغه فرمی تصدیقونه او هغه لازم اسناد د بشپړ کړي او در سره دي.
اسناد فرمی هر څه تکمیل دي چې چیر کالم ټول مراحل می تل کړي دي. په فقط دغه پاتو چې پاتې تابشه کې هم د چیر کال شپې د روپې مکمل مو تر رسول دي د رسول کې او دا را ته ویل چې په دې باندې وروسته په بانک ولر چې په شپې باندې نه جواب ورکړي. هغه چې بانک ته مراجعه وکړي د پیسې نه لري د چیر کال کې هم شپږ ځله چې اصل شاده ما دي ته مراجعه وکړي.
د بانک کارت لري؟
د بانک کارت اخشه لرم.
مخکې کلونه کې د خپل حقوق اخیستي؟
او خپل حقوق مې کې خپل اخیستي.
څو کال دی اخیستي او د څو کلونو پاتې دي؟
د تقریبا شپږ اتیا کاله تر اته نوي کاله پورې مې ټول اخیستې چې تېر کال اته نوي پنځه کال پاتې ده.
هلته خو به د معلولینو د چارو مسؤلین وي، هغو ته مراجعه کړې، هغوی څه وایي؟
بلې، څو ځله مراجعه کړې، مې هم مراجعه کړې، په کتې چې وایي چې تا د تېر کال پیسې خو نه کېږي، ولې نه کېږي؟ هغه تیاره کتابچه جوړه شوې ده،
سوی چې بیخی نه درکې او کنه وای چې انتظار وباسي. دروان کال پاره سوی
دروان کال وای د خوښ کاش په طلع براشي د ډاکټر متا چې وګوري او هغه مراحل بو کې دا بوش دا وای خو هغه مو د تیر کال نه کیږي.
تاسو خو مخکې لدې لرختي په لوي معاینه شوی استي، آیا بیا مو له سره معاینه کوي؟
وای چې هر کال سټاج دا کی یو
څوک چې معلولیت ختمي هغه ته بیا حقوق نه ورکي؟ یو پخ د پریشوی سکار نه شي کولی اقتصادي مشکلات د سومره دي وس غواړي خاص تاسو ته ځبه د مسؤل چارواکو تر غوږ ورسو. دغه ستونزه مو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت لویاند ښاغلی ضیاءالحق فضلی سره شریک کړه. فضلی صاحب محترم، آزادی رادیو ته لا اکثر ولایتونه ټلیفونونه کیږي، البته د معلولینو سوګو یو کال کیږي، سوګو دوه کال کیږي، د دوی د معلولیت حقوق پاتې دي. په دې سکه مستاس نظر غوښتو چې څه پلان تدابیر ورته شته؟
ډیره زیاته مننه. موږ د شهیدانو او معلولینو په چارو کې دولت وزارت درې لکه او دو لس زره د شهداو کورنیو او مالیت لرونکو وګړو ته د دوی حقوق کال په کال ورکوي. تیر کال یعنی د 1999 کال کې موږ له بده مرغه د بودیجې له کمښت سره مخ شو. کابو 95 سلنه معلولینو او د شهداو ورثو خپل حقوق ترلاسه کړ. پاتې کورنیو د بودیجې د کمښت له امله په 1999 کال کې حقوق نه دي ترلاسه کړي. موږ هڅه کوو چې په 1999 کال کې دوی ته لومړیتوب ورکړو او تر اوسه پورې موږ د شهداو ورثو مالیت لرونکو وګړو ته د شپږو میاشتو د 1999 کال د شپږو میاشتو حقوق ورکړي. د پاتې شپږو میاشتو د ورکړې پروسه دوام لري. د بودیجې مسله د مالیې له محترم وزارت سره مشارکه کړي او هغه د مالیې وزارت همکارانو ژمنه کړې چې په دې اړوان به دوی خپل جدي همکاریانی له موږ سره پیلوي.
جناب فضلی صاحب، خپل پښتنه به مشخصه کړم او غدا چې د لوګر له ولایته د محمد حلیم په نامه یو کس آزادی رادیو ته ویلي چې د 99 کال حقوق پاتې دي، حال دا چې اسناد هم لري، د بانک کارت هم لري او په کتابچه کې ورته لیکلي چې دغه پیسې به تا ته ډیر ژر درکړل شي، خو تر اوسه د سبا د یو کال کېږي چې پاتې دي.
دام غړې د 1999 کال د حقوق د ورکړې په پروسه کې او ژمنتیا دا ده چې د دې کال تر پایه پورې د ټولو ته حقوق ورسي. طبیعي خبره ده، دا یو دولتي پروسه ده او دولتي پروسه څو مراحل لري. موږ له وزارت نه د مالیې تر وزارت او تر ولایت او مؤسساتو پورې او بیا د بانک اکاونټونو ته انتقالېږي په تدریجي شکل باندې دي. هیله مندې دا ده چې دې کال تر پایه پورې 3,02,00 سره ټولو معلولینو او شهیدانو ورثو ته دوی اکاونټونو ته پیسې انتقال شي.
یعنی فضلی صاحب، دوی باید مایوس نه شي، لږ انتظار وباسي، دغه کار کیدونکی دی.
د ارقامو پر اساس موږ 1,555 نظامي معلولین او د شهدا وارثین ځان سره ثبت لرو. ټولو ته د دوی د شپږو میاشتو حقوق اکاونټونو ته انتقال شوي او د شپږو پاتې حقوق دوی د انتقال په حالت کې ده. ملکی معلولین او د شهیدانو ورثو تقریبا 60% خلکو خپل اکاونټونو نه پیسې اخیست. پاتې 10% خلکو
هغوی هغه اکاونټونو ته پیسې د انتقال په حالت کې دي، او ځینې نورې هم په اداري پروسې پورې تړاو لري چې ډېر ژر به هغه هم مالي وزارت ته ولیږل شي. نو دا دولتي پروسه ده، طبیعي ده، لږ ځنډ او خنډ پکې رامنځته کېږي، ولې په ټوله کې انشاءالله ټولې پیسې به ایجاد شي.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د لوګر له ولایته د محمد حلیم په نامه یو معلول ازادي راډیو ته ویلي و چې سبان د کال کېږي چې خپل حقوق نه دی اخیستي، او د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ښاغلی ضیاءالحق فضلي وویل چې په ټول هیواد کې د سبان د 95% معلولینو حقوق ورکړل شوي او د نورو به هم په لږ وخت کې ورکړل شي. درنو اوریدونکو، یوې بلې موضوع ته هم اشاره کوم، او هغه دا چې سموده مخکې د پکتیا د پوهنتون یو استاد جمال الدین ازادي راډیو ته ویلي و چې د سو میاشتو تنخواه پاتې ده. ازادي راډیو دغه موضوع د پکتیا د پوهنتون له چارواکو سره شریکه کړه. اوس استاد جمال الدین وایي چې د ازادي راډیو هڅه لامل شوه چې خپلې تنخواګانې واخلم. دا خبره به استاد جمال الدین په خپله وکړي.
بالکل دما مشکل حل شو، نو به ازادي یا اغنا حل شو دي، ازادي ورودي په طرف نه ما مشکل حل شو، مخ په دې دي نو دوله نو هغه تکو ځان مې تکول په ورشا الله مته نه ځان کول خو متاسف ته نه موږ هغه کې په یو کار نه کول او سیګنل سم کار نه کول.
یعنی ازادي رادیو وتوانه ده چې دا ستاسې مشکل
حل. بالکل 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 هغه مخ چې هغه موږ کمزور خلکو غاشي نور مقامات ورسول بیا ولد ازادی راجونا او دوام د تانا او دوام د رئیس د پانتونا او څلورم د نور مقامات مزدین په نام د مارونه کومه.
درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرې او قانوني حل لارې ولرې، لا ازادی راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم، هله د چیروغ جوړوسی او د کورونا د سختې شپې ورځې په اسانۍ در باندې تیرسي. ستاسو د ورکو دوستانو د لټي پروګرام وخت بیا راورسېدی، بیا هم د تل په څیر ستاسو پیغامونه مشتره رسیدلې دي، غواړم چې ستاسو سره هم شریکم، او هم که چیرې نور دوستان د دغه ورکو په اړه معلومات لري نو کېدای شي چې زموږ د اوریدونکو د ټلیفون شمیرې ورسره ولیکي او معلومات ورکي. نو د دې کار لپاره لطفا د خبرونی تر پیل د مخه قلم او کاغذ در سره آماده ولري، که چیرې کوم ورک پر تاسو معلومات لري نو شمیره ولیکي او زنګ ووهي هغه دوست چې په خپل ورک پسې ګرځي. مخکې تر دې چې ستاسو نور پیغامونه تراسم، د ځینو هغو دوستانو پیغامونه هم اورو چې دوی په خپل سیمو کې ورک کسان موندلې دي، ور معلوم دي دا غوې نشانه راټوي. نو دا به د خبرونی د جوړښت رسم په سر کې وورو، ورسته ساس نور پیغامونه. خو یو ش زیری بلده حمله رو چې د کندهار ولایت څخه مشتیا اوریدون کې پیغام راستولې دی، او وایي چې د همدې خبرونې لالاري د دوی یو رک پیدا سوی دی. په خپل لید سوي وورو،
السلام علیکم. نزدې راډیو تر کوونکو اوریدون د دې ډیر مننن دی، د سلامونو او انشنو سره د غنښ شوی اوس ما اعلان چې ما کړی وو د خدایدار په نامه، هغه پی تاسو په کنداسو ما چې زنګ وهي، نو د ازادي راډیو ته ډېر ډېر مننه کوو. السلام.
مننه کوم دوست، تاسو څخه هم چې موږ ته مو پیغام راستولی وو، او موږ هم خوشحاله یو چې تاسو بیرته د خپل اورکسوي عزیز سره یو ځای سولی او هغه بیرته خپل کور ته راغی. نو دوستانو، اوس به تاسو نور پیغامونه تراسو چې بیا هم تاسو خپل سیمو کې ځینې کسان پیدا کړی دي او دغه نشانه یې راته وایست.
نیپال زدرانې مال پختیانا اغل کلمون سره یو ځکی ولا د جمیلی بناوه باندې موږ یو کلیوال پیدا کړی ولا یو چې ته له و میلی تال د تنه پیدا شوی ولا چانه پاتې ولا کمې هر دغه आवाज او زمون کلیوال سره دا کلیوال به هم را سره ناس تا او زباش میرا در دوه ما سپار وا بیا او اتیا یو لک سپار درې تل خشمیر با یو زلی بیا هم و سپار و و ات سپار یو یو سپار نالور درې تا مشمیره دا چې هر چانه نادر کوي، او بل شمیره د کلیوال شمیره مې دا سپار وسو واویا وسلوي شپېته نالور نوي یو ځلی بیا هم توای ما سپار و
و سالور دو اشپاد سپر نه سالور دامی ده کلیوال شمیره ده دلکی هم ده سر ده که هر سوگ غواری چی ده ترلاته کری دیش میرو تا ده زنگو ایشی ده وقت ده را کولو نمیو دنیا منه نه تربیه ده خود پمان.
سلام علیکم، ده وحید الله برده منصر پایان چیدم نزیو مشون پیدا کری چون بگه مسلمانی
دلتا یادانا دغه ما ته معلوم دی چې شیڅوی دي ورسرهندوالو د جایت په نامه د کابل وو وزیر اکبر خان او دالاس کال کیږي چې د مشتر ده هو مینو ورځه شیڅوی دي نو هله ته پټي یا دغه د معلم بار دی نو اړ یو کز ما سره دغه کوي ته ما شي وي په دغه لمبار ما سره ته ما شونه سلام
دغه داوت نام چې نمیږي د جړی ولسوالۍ دغه زموږ قریب دی که چیرې زموږ غږ اوري زموږ سره دې په دغه شمیره تماس ونیسي موږ به د ده وځای ته ورسو 0 اویا 2 اویا 3 8 0 6. دغه داوت نام چې ول زه د جړی ولسوالۍ یم څو کاله مې کېږي د کرزي په دوم کال د کوره سه وتلی یم نو دغه ته موږ انتظار دغه نمبر ته زنګ وی د داوود په نامه موږ ورته انتظار یو هر وخت چې موږ ته زنګ وی موږ به غزا دي موږ سره یاد کی موږ به ورسو خپل کور ته راوړو.
د ازادۍ راډیو ته دغه خبر ورته ورکړي چې یو انجلۍ په نام د سیما نومیږي د جمال لور ده او مور یې فرزانه نومیږي دا پیدا شوې د هرات په مهاجرینو کې ده د هرات په هغه مهاجرینو بې ځای سوو خلکو کښې چې د خورښت مربوطاتو دي د دغه معلومات ورکړي که څوک د دغه په اړه باندې یو دراک ولري د هرات و بې ځای سوو خلکو ته دې راشي او د کرښت مربوطاتو د ریګولیشن په ساحې کښې اوسېدونکي د دغه مهاجرینو د دغه بې ځای سوو کورنیو پر ځای باندې ده د انجلۍ په عمر باندې د اتو کالو ده د جمال لور ده او مور یې فرزانه نومیږي دغه انجلۍ خپله وایي چې زه سیما نومیږم که چیرې دغه زغه هر ځای رسېدی د رادیو ازادۍ د لارې څخه دغه اعلان ته ورکړي په څو ځله یې دغه اعلان کوي چې د انجلۍ دلته پیدا شوې ده او وارث یې نه پیدا کېږي.
السلام علیکم شاید فخیر فکرات دا ازادی رادیو دا دغه دلته د شاولي کوټ په ولسوالۍ کښې د سربند په سیمه کښې د په کلي کښې یو 2.5 کاله یا 3 کاله در مخه دلته یو نفر پیدا سو وژلې یې وو نو دغه دی داسې ښه سوتي سړی دی سره سره شي هغه وتهي ترخیزي کالي دي دا دوې د یوه لاس دوې ګوتې پرې دي نو داسې 2.5 کاله یا 3 کاله در مخه زموږ په کلي کښې پیدا سو عسکر پیدا کړي وو باره راوي او هغه موږ دلته امانتان مفت کښې بهلا که دا چا دی خو دغه دمبر بیا ځان را ووي 0 اویا 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 0 اویا
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 42 02 21 12 15.
مننه کوم ګرانو دوستانو چې خپل پیغامونه مرستوله او د دغه ورکو کسانو په اړه مو مشته معلومات راکړه. هله د چې د دوی دوستانو خپلوانو هم د خبرونه اوریدلې وي او شمیرې لیکلې وي. تر ویلاندې وقفې ورسته به راسو تاسو نور پیغامونه ته چې تاسو د خپل کورنۍ غړو یا نورو دوستانو چې درڅخه ورکسوي دي ډیر مده کیږي چې احوال نه لري د هغو په لټه کې یست. لازم دی رادیو سره پاتې شئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زرا زادی رادیو کا کوم کا ورو دوم کا سلام نو ام بعد سلام از بعد پیغام دی جسم جس تخت اور کی کرم نی جی یار لاس کار کی چورت دی مسا کلا د سوالی دی د غوری دی سین دی کدی ما زغ اور از ما سر دی پدغ شنیرا دی کو نی سی داڑی کی شنیرا صفر و سلور ات ن صفر در صفر در و و سلام پر احترام زادی رادیو ما پیغام نش.
سلام علیکم سبحان الله سوالات خبره کوم نوم شرف الدین دی نو یو ورکاسو چې په نامه د حبیب الله له دا څنګه کال کې لا درک شوې ده که سره معلومات لري په دا شی ماري د ما سره تماس نه سپر هو سپر نو سرور دوا هو سپر شپږ یو او یو لاک په کوی ځای زالري څار سره معلومات راکړي سبحان الله سوالات د پنیراک د قریه ته خبره کوم.
بجا السلام علیکم زه محمد اسحاق افغان یم د کندهار. زما د خاوي ورک زه د کال کې مخکې پیغام څه کړو خو متا چې تنه چې به وزنګ راوړو چې دا کړم دا څنګه نه خو دا و تر معلومه یا به ما د سم ځای راوښي کو نړ چې ورک کال کې چې ورک شوی دا نو بس د تندوش کار دی ار ور مسلمان که بیا معلومه نو ما تر دې په دغه پښتنه شمره اړیکه ونی سي سپر و سپر دری و شپږ اته دری و پنځه او بل څه را سپر و اته یو یو سلور سلور نه شپږ و اگر دې دې څنګه دا ته خدای ته امان.
سلام علیکم د بارغز سوالات د بارمرغاز ول ساری د پنیراک د کلی څخه تماس کیم. زه ورک دوه سلره مجبنامه د مولا جان ده او د لسو کال به وی دا د بیا مه سکرټ نه درګه سوې ده نو که سره معلومات ولې پر دا شماله ما سره اړیکه ونی سي سپر و سپر دوار شپاج بیا دوا و بیا دری شپاج یو بس وخت دې.
السلام علیکم د بنګر سوال د بنګر غرض د سوالې د پنیرک د کلی څه خبر کوم. موږ یو قریب د 25 کال کې نه درګه دی او موږ ته درکنه دي چې کوم وخت کې لري معنا چیرې دې مرده کې ژوندې لري په نامه د فیض محمد او مانند یار محمد چار سره معلومات لري د غزما د قریب چې فیض محمد نومې په اوس سره ګمړند او 15 کال کې یې نه دراکنه هر سره کې معلومات لري په هغه شمیر د ما سره هړي کې منې سي سپر و سپر چلور چلور دوا و سپر شپږ یو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه مرسلین لغمان علینګار ولسوالۍ نه تماس نیولې تقریبا څلور کال کېږي سمیلا په نامه ورور مې نادره کتو ده او که چاته پته وي موږ د پندغه شمیرا باندې ادرس راکې کابل کې مکور ده ټلیفون شمیرا مې 0 8 4 9 9 3 یو ځل بیا تکرارم 0 8 9 9 3
زما یو ورور دی د حکمت الله په نامه باندې د څلور ورځې کې د کور وتلی د مشرداتو سره وچې هیڅ کرک نه معلومي بل څه دي که چېرې د حکمت الله چاته یا چلل د زما شمېره د سات کې سپر وڅه یا یا یو څلوېش په بل شمیره د سپر او سپر اجازه د پنځه سلور سو یا شپږش یا تخرم سپر و سو یا یا بل شمیره د سپر اجازه د پنځه سلور سو یا شپږش. السلام.
زما یو ورڅ وی دی د نشم په نامه دی په ځای سره باندې ګول دی او په لاسه دې ګوت نه ستا مې سوي دې دا یو لاسه دې ګوت دې دا د مشیدان مېدن پر ایستل کې د علمن په ولایت کې د ورک شوی دي کارچا مګدلې منځ ما ټلیفون بشمیره دې ما ته زنګ وې ما تلفون شماره ده 0-3-5-2-5-15.
السلام علیکم، زه رفیع الله یم. د کابل ولایت کمپنی سیمې نه مې پیغام پرېږدم. زموږ یو کوچنی ماشومه د 3 کلو په عمر یوه میاشت مخکې نازرکه شوې ده. که چاته درک معلوم وي نو خو دغه شمېره دې اړیکه ونیسي سره 0-1-1-9-9-3-1-3-4 پرواویا دا لمبر به یو ځل بیا تکرار کړي 0-1-1-9-9-1-3-4. ډېر مننه به مې د خدای دپاره، ډېر دعا به درته کوو او انشاءالله د خدای د رضا دپاره یې وکړي. منم.
السلام علیکم، زه نور رحمان خبرې کوم د ننګرهار ولایت نه، د بهسودو ولسوالۍ او د خلیل آباد د کلي نه. زما یو دوست و په پاکستان کې د معیارو په کمپ کې، ګل نبی نوم یې و، او د ورور مې سبزلی دی او د قندوز ولایت دی. ډېر وخت ډېر کلونه وشو چې زما نه نادرکه دی، زما ډېر خوږ دوست دی. که زما دا آواز اوري نو زما نوم رحمان دی. زما دا آواز اوري، زما د ټلیفون شمېره ده 0-1-5-9-5-6-6-6. په دې نمبر دې راته زنګ ووایي. او ګل نبی زما را دې دوست نوم دی، ګل نبی، او د ورور نوم یې دی سبزلی، او د قندوز ولایت دی. که چېرته زما آواز اوري نو ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. وسلام خدای په امان.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دی آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلام او احترام. دمانم ایدادا د میدان شار د نخ دی لوسوالیم. دما یو ورور د حسن میګی دا اتنه هکاله کیږي سیورګ دا د علامیر زوی دا. که په خپل غاګاوري یا بل څوک هغه مرګری غاګاوري یا نور مسلمانان غاګاوري، نو هیله کوم مونږ ته خبر راکړي په دغه شماره 0-1-3-10-4-4-5. بله شماره 0-1-6-5-2-5-5. یو بیا هم تکراروم 0-1-6-5-2-5-2-5-5. یاو سلام احترام.
بله السلام علیکم، مزد زادر ولاد شمزیر سالی پرادی سنی زنجیر دخوا و تاستا زنگ ما زنگ ولدی او دا پیغان سفوان لگو ماماد بارخان می سفری با اصد کالکی لختل کور زخنا را بنا برکت سویگا لختل بارخان زنا آواز آئی سو بارخان تاتا نو خلق معلومات لرو اسلامی رو ولی ونسی جن مو ته معلومات راکړه. او پر دا نمبر دی زنګ وي 0-1-3-5-8-8. که خپل د ارقام نه آواز اوري یا د ارقام پاتې نو خلک معلومات لري ټول اسلامي نمبر دی زنګ مسجد هم ته معلومات راکړه. او په فارسي نمبر دی زنګ وي.
خوزه سره ما ساحل د کابل خګربار سالي څخه خبر کوم. زما دا اکا زوی و مصباح الله نومېږي. د 15 کالو به انشاءالله په کندهار ولایت کښې را سره نادرکه سوی دی. که چا پیدا کړه نو مونږ در په دغه شماره ما سره اړیکه ونیسي، هغه جایزه هم لري 0-1-3-5-9-3-5-9-2. خو مننه سهار دی د ازادي راډیو سه مې دا هیله ده چې زما اعلان نشر کړي. مننه.
السلام علیکم، زامین الله زابل ولایت تشیر سپاد ولسوالی ازادی راډیو ته دا پیغام استوم. زما یو زوی ورک دی د امید په نامه، د حافظ دی د مدرسې څخه، کلی دی کندهار ښار ته. تقریبا 6 میاشتې کېږي چې د نادرکه دی، حال و احوال یې موږ نه لرو، نه د مرګ نه د ژوند. که څوک د ده په هکله معلومات لري زما سره دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي 0-1-10-4-5-2. ویش نساو شپږ سپر اویا دیرش ویش نساو شپږ اتیا شماره یوای شماره بله ده سپر اتاویا یوسل وشل سلویشت یو شپیته تقریبا شتولس یا دیرلس کاله عمر لري سپینه خولۍ یې پر سر ده شپږ میاشتې کېږي چې د خپلې مدرسې څخه یا خپله کوره سنادره کړي دی حافظ ازادي راډیو سره دا هیله ده کوم چې زما پیغام نشر کړي السلام علیکم ورحمت
السلام علیکم ورحمت الله زه هلمند ولایت د بغران د ولسوالۍ اوسېدونکی یم اوس فلم د هلمند ولایت د نصراج ولسوالۍ څخه د پیغام ترې ځم زما یو د استخاره دی د ملا عبدالحکیم اخوند ګران فنانو د تخلص ګران استاد دی د څلور پنځه میاشتې کېږي چې نظاره کړی تر چا معلومات په دې اړه معلومات لري موږ ته چې په دغه شمېره زنګ ووهي جایزه لري السلام علیکم ورحمت الله
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو